یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک چمن لار لې یوې ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتک او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شو د غلار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شو تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه یکشنبه د دواړو خواو ترمنځ تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدکلار پرانستل کېږي د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګری سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګری سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی لمرستیال سره کتلی دي د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت ژغ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه روانه ده راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي د امریکا واشنگټن پوسټ رسپانې ورډ مبرز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دول شپښنیوي اوري د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرشه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخټو دوړو خوته مرجوب لاړولې ده د پښتون ژغورنی غورزنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د شونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه
ګډونوالو جونو د خونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکي وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پانی پټه ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په دندو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته چیرمه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلی چې وطنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خبر کړه، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې په سر لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاره یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه پختل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط وویل اوس هم یو نیمه ډز اورېدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدې وړاندې هم لدې عمله نخته شوې و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته ورسته تر دې کېږي چې تیره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ، یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دی لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ها دلتا پینزه شپای روازه پروته و پرکی بدو چمند که پرکی دلتا پروته و بس تیب تیب خرد هم شکوریستی دوستی بس بادر خوشش مستی رو کرد.
د سپین بولدک یو بل اوسیدون کې هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لاره نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرښه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاو چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې پرونی لاریون کې وندل درلوده د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوسایډ دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاتې دی او دا افغانستان د ترکې نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه کوم خلک ناش دي قابض دي په افغانستان کې چې دا دې زړه تر زړه دا دې پرانستل شي، ماشومان ته دې دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او یې سبق وای او هغه نړۍ سره ژوندو کی صحیح ژوندو کی دانه چې هغه تیرو کې ژوندو کی هغه رڼا تراشي.
د شونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب لنړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز ده، هغه سکولونو ته نشي پرېښودل. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې ده، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لربر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکا او نړیوالو نه وکا چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځ دغه تل چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق دا غي خلاف روان دي او غي تیرو ته بوزي. نو دا نن ډیر په یو ډیر فورمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګینه تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو کایو طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغه د خزو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې چې کم خلک هغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه ماشومانو ته په تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي خزونه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسې په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکټ خلک دي، هغه د فار کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي او ساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی علاوه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په فوجغه په تورخم باندې دا کمی پیخې کیږي، په چمن باندې کمی پیخې کیږي، دا خو پری پلان دا خو مخکنه دی د افغانانو د لربر خلکو ته ستونزې جوړي. دا خو دی پلانینګ کړی، ځکه چې پاسم کم خلک ناشتي او د لاندې یو خلک دی. نو دا پلانینګ سره کیږي زموږ چې دا سازش ده د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاستي کلان دي دا خو تګ را تک دا خو د زرګونو کالو تګ را تک ده، کور یو طرف ته ده او جماعت بل طرف ته ده. نن دا سي مشکلات چې خلک پلار مړ ده، لور جنازې تن شتلې، زوی مړ ده، موري نشتلې. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا خپ پلانینګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي، مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د پښتون ژغورنې د خورڅنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له شاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا آزادي رادیو واوریده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دی په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دی ورغول شي او د ساتنې لپاره دی هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګری ساو مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو ماینونو لکه بل خراب شوی و. نور حال په دی راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پوری د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانۍ په لګښت روان دي او تر هغه وروسته به تر کابل پوری د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عین مینه د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کلو دا به دونه پر پراک په درلودي موږ دونه ستړو چې به خې به اندازې ډیر ستړو نو اوس دونه خوندور جوړ کله وځه پر روانو دونه شایسته خوندې کاوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوې سهار نو دغه موزه د تراور چې شوغله ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاکسي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل سي ډیر شخوند وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنه لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نشټې 15 هیوادونو او نړیوالو مسو استازي نن په پاریس کې غونډه کړي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پلو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلوماټ خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسی سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوس مهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارس د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي و چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلاوه تر ډیره پر روسیه متکی ده د ژمي لاره رسیدو سره لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکاوی د طبي غاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې د هیواد نش کولای چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. د هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې گاونډي رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د غاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د خبرونه په دوام کې د خوست قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او استاذ اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر لوري د قصاص او حدودو د جاری کیدو موضوع په ورستي ورځو کې د غنو کورنۍ او نړیوالو رسنیو بحثونه پارول دي. چیرونه د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړي چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانی د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې نولستنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د نولستنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په ورستي ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکل خبرې کړې او دا کار د طالبانو له حقوقو باندې سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسیدو وړاندې یا د واک په لوبړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پایل کې ویل چې د لوبړی دورې په شان به سخت قوانين نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لوبړی پورې د واک په لوبړی دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژیړې پرښولې شزه په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وي او جنو ته اجازه نه ورکول چې شوونځیو ته لاړ شي. خو دا ځل طالبانو جنو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پری شي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیوی ملسیزي په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلس په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړي او هغه د ازادۍ لاریون بللای دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزو او جنو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوې دي. مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونې پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی لسده کړو به برخي کړي دوی یو شمېر ځپونکي قوانین عملي کړي چې نجونی او ښځې پناه کوي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وای چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشټون لکبل سیمایزو چارواکو ولسوالۍ په خوست شهر کې فعال کړي او دوی اړ دي خپل کارونو لپاره شهر ته لاړ شي. لبلې خو ځایي چارواکي وای چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکي کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو شمیر پروژو د پلي کېدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، خوني روزنې او د یاد سیمه کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په زنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلی اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګای دو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه کوي ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کیږي د سړوي ونه لوندې کیږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو خپلې یو بل مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکو اجمل منګل وایي
پښتنې مدد شي باید خارجي موسسې موجوده مسول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومه ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګیدلې دي. د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردي سره تقریبا او د 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټول سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پرته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم مشکله په نوي دښک فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند یو چې دغه د هلمند وچه نه یو چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کملار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه نه یو د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم اوربند شي او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نه لري، خلک بیا ګولې دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نو د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا پروز کی زنه راځي ومه راځي دغه بار لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت وون ته څونی سخت ځان به چرسیږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یته یالي عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي او پارټي ما کار کوي. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښه چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړه کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وتی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقاون نور کوي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وی والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا. بخیل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.